من اوریدونکو په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې وروستۍ نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اس نوري هرکلی کوم. وابه افغان ولسمشر وایي هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړی. د هغه ویان بیا وایي د طالبانو سره د احتمالي خبرو د پیلېدو لپاره د حکومت په یولس کسیز مرکچي پلاوي کې د بدلون راوستو لپاره سلا مشورې پیل شوي دي. خوب لمړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. فرشته جلال زیدا خبرونه اوروي.
ار په هغه پلاوي کې چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره چمتو سوی پر تغییر بحث پیل کړی دی. نن په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې د شذو په ستره غونډه کې یو پریکلیک صادر شو چې پر طالبانو حکومت د داسې اوربند چې له قید او شرط پرته وي ټینګولو ژغ کوي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن وویل چې د سولې د نیت څرګندولو لپاره به هغه هندۍ پیلوټ چې پرون نیول شوی دی سبا خوشی کړي. پوره خبر نو واوري. ارګ په هغه پلاوي کې چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره یې چمتو کړی پر تغییر بحث پیل کړ. د افغانستان د جمهور رئیس ویاند هارون چخان سوري نن ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د مذاکرو لپاره یولس کسه په پام کې نیول شوي وو، خو له ابتدا ویل شوي وو چې په دغه تشکیل کې تغییر راتلای سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد هم نن پر ټویټر ولیکل چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره په خبرو کې د پرمختګ ترڅنګ په کابل کې د یو ملي مذاکره کوونکي ټیم د جوړولو لپاره پرمختګ شوی دی. دا پلاوی به له طالبانو سره په مذاکرو کې ګډون کوي. طالبانو لا نه د منلي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل هیڅوک پر افغانانو سوله نشي تپلای. غنی وویل چې د سولې لپاره ټول حدود به په خپل افغانان ټاکي. هغه نن دا خبرې د کابل د لوی جرګې په خیمه کې د شذو ملي اجماع په نوم غونډې ته وکړې.
موږ باندې سوله څوک تعمیلولی نشي، هغه سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ.
ولسمشر غنی وویل چې په افغانستان کې ټول مدني حرکتونه به د شوتو داسې یووالي او تنظیم سوي حرکت څخه الهام اخلي. ښاغلی غنی له شوتو سره ژمنه وکړه چې د سولې لپاره په مشورتي لویه جرګه کې به هم پراخه غونډه ورکړي. د دې غونډې په پای کې نن یو پریکړلیک صادر شو او د په هغه پریکړلیک کې د افغانستان پر حکومت او طالبانو ژغ وسو چې له قید او شرط پرته دې اوربند وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د ایرلند د کرکټ د ټیم سره د یوې ورځې نړیواله مسابقه لري. دا د 500 اوورونو مسابقه ده. په دغه سیالۍ کې چې دا اوس هم روانه ده د مجیب الرحمن کار ډیر سټایل سوی دی. افغانستان تر دې مخکې په دریو شلوورو مسابقو کې ایرلند ته ماته ورکړه. د لوبې څارونکي وایي د ایرلند ډله به نن ډیره هڅه کوي چې دا لوبه وګټي، ځکه کرکټران یې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته په مات مورال نشي ورتلای. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن ویلي هغه هندۍ پیلوټ به چې د فبروري په 28مه یې الوتکه وویشتل سو او پاکستاني ځواکونه ونیو سبا خوشی سي. عمران خان نن خپل پارلمان ته وینا وکړه. هغه وویل
ہندوستان کا پائلٹ ہم نے پکڑا ہوا ہے.
توای د هندستان پیلوټ موږ نیولې د خو سبب سولې ته د خپل نیت ته څرګندول لپاره هغه خوشی کړو. خو د هند صدر اعظم نریندر مودی د خبرو لهن نن توند وو. مودی وویل دشمن د هند بې ثباته کول اچ کوي، خو هندیات باید لکه دیوال د سکلک مخ ته ودرېږي. نریندر مودی وویل چې ټول هند متحد شوی او نړیواله ټولنه د هند خلکو ګډون او کلک باور ته ګوري. د هند او پاکستان د لانجې د زیاتېدو سره ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو د هیوادونو ته پروازونه کنسل کړي دي. ډیرو نړیوالو هوایي شرکتونو ته اجازه نه ده ورکړ سوي چې د هند او پاکستان په فضا کې تیر سي. دواړو هیوادونو خپل هوایي حریمونه د الوتکو لپاره تړلې دي. د رپورټونو په اساس تای ایرویز، امارات، قطر ایرویز، اتحاد، فلای دوبای، سریلانکا ایرویز، ایر کاناډا او داسې نورو سترو هوایي شرکتونو نن خپل پروازونه لغوه کړل. د بریټیش ایرویز او سنگاپور ایرلاینز په څیر سترو شرکتونو د خپلو الوتکو لار بدله کړې ده. او د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ دوه ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د غونډې هدف له اټومي وسلو د کوریاګانو د پاکول لپاره یوه موافقه وه، خو دا غونډه بې نتیجې پای ته رسېدلې. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ نن د ویتنام په پلازمینه هانوی کې خبریالانو ته په دې اړه چې غونډه یې ولې بې نتیجه پای ته ورسېده وویل:
Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that.
They were اساساً غوښتل چې ټول بندیزونه لري شي، خو موږ داسې نسو کولای. هغوی تیار و چې د هغې سیمې زیاته برخه چې موږ یې غواړو له اټومي وسلو پاکه کړي، خو د هغه لپاره موږ نسو کولای چې ټول بندیزونه لري کړو. نو خبرې به جاري وساتو او وبه ګورو چې څه کېږي. ټرمپ او کیم پرونه وړمه ورځ په ویتنام کې سره وکتل او نن سهار دواړه له هانوی څخه د خپلو هیوادونو پر لور روان شول.
له فرشته جلال زینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او اورول کده. او ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. ولانې پر پرونو کې به واوري چې افغان ولس مشر وایي هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړلی.
موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه شي، هغه سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ
ده. هغه وایان وایي له طالبانو سره د احتمالي خبرو د پیلېدو لپاره د حکومت په ولس کسیز مرکز پلاوي کې د بدلون راوستو لپاره سلام مشورې پیل شوي.
کار سر از جریان داره، مشوره آغاز شده تا در تیم مذاکره کننده استل در افغانستان تغییرات که لازم است و به خاطر موثریت بیشتری او بیاید.
د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ورځ نن په یو شمېر ولایتونو کې ولمانځل شو. په اورزګان کې هم په جوړه شوې غونډه کې خلکو د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړ.
عسکر سرباز ورور برادر ستاستا یش رسول الله سلام کړی دی.
ایا د هند او پاکستان ترمنځ زیات شوی کرکېچ د لا زیاتې دو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو مشران هڅه کوي؟
دم ګړی خو داسې ښکاري چې د پاکستان لخوا یو ډیر جدي کوشش روان دی چې خبره لوی جګړې، جنگ او خدای مکه اټومي جګړې ته ولاړه نشي.
په دې اړه مو د ازادي راډیو د ویبپاڼې د چلوونکي او خپل همکار سره مرکه کړې. دغه راز دا به هم واورئ چې د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ غونډه نن بې نتیجې پای ته ورسېده. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو خارونو کې د اف ام فصل 15 ته په صاف او واضح اوریدلی شئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ په قطر کې خبري د دو ورځو په مخه درېدلې دي. د امریکایي پلاوي مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په څو ټویټرونو کې ولیکل چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته پر څلورو کلیدي موضوعاتو څرخي د خبرو لپاره په خپلو کې سلام مشوره کوي. خلیلزاد تر سره شوی درې ورځنۍ خبرې جدي او ګټورې بللې. هغه دا هم ویلي چې موږ د احتمالي سولې او تفاهم پر لوري وروخو کلک انګامونه اوچتوو. خلیلزاد دغه راز ویلي چې په کابل کې هم د یوه ملي ټیم د جوړولو په کار کې پرمختګ شوی او د افغانانو ترمنځ ډیالوګ او له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته چمتو دی. دا خبره د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم نن ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي ولس کسیز پلاوي کې د بدلونونو په اړه سلام مشورې پیل شوي دي. چخانسوري وویل په مذاکره کوونکي پلاوي کې د بدلون په اړه مخکې هم وړاندوینه کېده او ویل شوي وو چې دغه ټیم به د سولې د خبرو د پړاو د پرمخ بیولو سره تنظیمیږي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې له طالب استازو سره په خبرو بوخت دی، په کابل کې هم د یو پیاوړي مذاکره کوونکي ټیم د رامنځته کېدو لپاره هلې ځلې روانې دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د حکومت د سولې په مذاکره کوونکي پلاوي کې د بدلون لپاره له بېلابېلو اړخونو سره سلا مشورې پیل شوي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري د پنځشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په خاطر کې پروسه صلح او مذاکرات
سره بواجه د دې لپاره چې د سولې پروسه په خټو غمخ کې ولاړه سی په هغه وخت کې چې مذاکره کوونکي پلاوی اعلان شوی او اشاره سبي و چې په دغه پلاوی کې به بدلون او پراختیا راتلای سي د سولې په بلابلو پړاوونو کې هر څار ځیبي کیږي او بل دل سي چې د مذاکره کوونکي پلاوی ماهیت او مسؤلیت تر کومه حد ده په دې اړه کار روان دي او مشورې پیل شوی چې د افغان دولت په مذاکره کوونکي پلاوی کې لازم تغیرات راوړل سي
په خاطر مؤثریت بشتریا او
بیا دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره په پنځم پړاو خبرو بوخته خاغلی خلیلزاد په خپل یو تازه ټویټ کې لیکلي په داسې حال کې چې په دوحه کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې روانې دي په کابل کې هم د سولې د خبرو د یو ټیم د رامنځته کېدو په برخه کې پرمختګ راغلی په ظاهر کې د زلمی خلیلزاد اشاره د افغانستان د جمهور ریاست د مسولینو هغه څرګندونو ته وچه ویلې دي د مذاکره کوونکي پلاوی پولیس کې بدلون راځي افغان حکومت په تیره قوس میاشت کې له طالبانو سره د مذاکره کوونکي پلاوی یو لسکسیز لیست اعلان کړ په دغه لیست کې یو کس د عالمانو شورا یو کس د ملي شورا او پاتې نه تنه نور حکومتي چارواکي دي د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی د لیست تر اعلان وروسته په یوه خبري ناسته کې ویلي وو که طالبان سولې ته ژمن وي نو له افغان دولت سره دی د مذاکره کوونکي پلاوی لیست اعلان کړي په دې وروستیو کې طالبانو د خپل مذاکره کوونکي پلاوی لیست اعلان کړ خو دغه ډلې ویلي وو چې اعلان شوی پلاوی به له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي نه له افغان دولت سره که څه هم د افغانستان جمهور ریاست نه دی ویلي چې د مذاکره کوونکي پلاوی پولیس کې به څه ډول بدلون راځي خو د طالبانو یو شمیر پخوانی غړي وایي په دغه لیست کې باید د بې طرفه کسانو سیاسي ګوندونو او څیرو چې له حکومت نه د باندې وي نومونه شامل سي د طالبانو پخوانی غړی سید اکبر اغا چې دا مهال په کابل کې اوسیږي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دولت هغه ټیم چې هغه خاص دولتي وي په هغه باندې به څه مرتبه نه وي دې ته ضرورت خامخا پیدا کېږي چې د ملت بعضې خلک د دوی سره په ټیم کې ورسره ملګري کړي
دا چې حکومت په مذاکره کوونکي پلاوی کې څه بدلون راولي او آیا طالبان به چمتو سي چې له نوي پلاوی سره خبرې وکړي کنه سید اکبر هغه وایي تر کومه چې له هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو محل ویش اعلان نسي طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه حاضرېږي
په راپور کې مو د افغان ولسمشر د ویان هارون چخانسوري څرګندونې واورېدې چې ازادي راډیو ته تایید کړه چې له طالبانو سره د حکومت د مذاکره کوونکي ولس کسیز پلاوی کې د بدلون په اړه سلام مشورې پیل شوې ده هغه خبره وه چې خلیلزاد نن د ورځې مخکې په یو ټویټر کې هم ورته اشاره کړې وه ویلي چې په کابل کې هم د یو ملي ټیم د جوړولو په کار کې پرمختګ شوی او د افغانانو ترمنځ ډیالوګ او له طالبانو سره د خبرو پیلېدو ته به چمتو وي بیا هم له موضوع لري نزو افغان ولسمشر بیا وایي هغه سوله چې د افغان ولسمشر د ولس په خوښه نوي دوام نشي راوړلی اشرف غني دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوې غونډه کې وکړې اشرف غني وویل د سولې حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي او هغه سوله چې تلپاتې نه وي د منلو وړ نه ده ښاغلی غني دا څرګندونې نن جنګ بس دی تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو په ملي اجماع کې وکړې د جګړې ښکیل اړخ هغه وویل چې د جګړې ښکیل اړخونه باید د افغان میرمنو خبرو ته غوږ کیږدي دغه راز د دې غونډې په پای کې د افغان میرمنو له لورې په خپره شوې اعلامیه کې هم د جګړې له ټولو ښکیلو اړخونو څخه غوښتنه وشوه چې جګړه سمدستي پای ته ورسوي او اوربند ته غاړه کیږدي د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام پرې راپورټ لري
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا په بین الافغانی خبرو ټینګار کوي او وایي چې د سولې ټول حدود یوازې افغان ولس ټاکلی شي خاغلی غنی چې د پنځشنبه په ورځ جنگ بسته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د خزو د ملي اجماع یوې لوی غونډې ته خبرې کولې په سوله کې د خزو پر رول ټینګار وکړ او ویل چې د جګړې ښکیل اړخونه باید د افغان میرمنو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي
حدود د سولې یوازې د افغانستان ولس ټاکلی موږ باندې سوله څوک تحمیلولی نه سي هغه سوله چې تلپایه نه وي هغه د منلو وړ نه ده ما بهتان تعهد میکنم که حضور فعال و همه جانبه در لوی جرګې مشورتی خواهد داشت به حیث زنای قهرمان افغانستان که نقش زنای افغانستان در آینده باید چی باشه و نقش
خاغلی غنی ویل چې جګړه لوی قیمت لري، خو په وینا یې افغانان درانه رسمونه لري او تلې پرې د جګړې مخه نیولې ده. افغان ولسمشر ویل چې جرګه د جګړې د پای ته رسولو ښه لار ده چې له مخې باید یو بل ته قناعت ورکړل شي او د بربادۍ مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې روانې دي. دغه خبرې چې د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ پیل شوي، د دوه ورځو له وقفې وروسته به د راتلونکې اونۍ د شنبې په ورځ یو وار بیا پیل شي. که څه هم افغان حکومت هیله من دی چې د قطر ناستې به د بین الافغاني خبرو د پیل لامل شي، خو طالبان لا هم په خپل دریځ ټینګار کوي او وایي تر هغې چې له امریکا سره یوې موافقې ته ونه رسیږي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي. او ویل کېږي چې د دواړو لوریو خبرې هم تر ډېره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ترهګرو له لوري افغان خاوره د امریکا په ګډون د نورو هیوادونو پر ضد د نه استعمالېدو پر مسلو متمرکز هوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان ښځې د جګړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې اوربند اعلان کړي. دوی جنگ بسته تر عنوان لاندې د سولې په اړه د ښځو د ملي اجماع په غونډه کې د یو پرېکړه لیک په خپرولو سره چې 15 مادې درلودې، همداشان له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان په کورنیو مسایلو کې له لاسوهنې ډډه او د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. د پرېکړه لیک په یوه برخه کې چې د بسمینی په نوم د یوې افغانې مېرمنې له لوري ولوستل شو، راغلي وو:
افغان خزیده افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت طالبانو مخالف وسلوالو دلو څخه سمدستي د جګړې د پای ته رسیدو لکم قید و شرط پرته د اوربند اعلان غوښتون کیو. موږ خزیده سولې په پروسه کې د هر راز پرمختګ د هرکلي تر څنګ د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په رهبرۍ پر بین الافغاني مذاکراتو جدي ټینګار کوو. له ګاونډیو د سیمې د هیوادونو غوښتنه کوو چې د افغانستان په کورنیو چارو کې له لاسوهنې ډډه وکړي.
همداشان د سولې له افغان مرکچی پلاوي څخه غوښتنه شوې وه چې باید د سولې په مسله کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. په اعلامیه کې راغلي چې افغان حکومت باید د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د نامسوله وسلوالو ډلو مخه ونیسي، ځکه د دوی په وینا همدا ډلې د ناامنۍ لامل ګرځېدلې دي. د غونډې یو شمېر ګډونوالو مېرمنو په خپلو خبرو کې وویل چې د جګړې ډېر تاوان افغان مېرمنو ته وړي، نو ځکه باید د سولې په پروسه کې د ښځو وړاندیزونو ته پاملرنه وشي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
امر چې افغان ولسمشر وایي هغه سوله چې د افغان ولس په خوښه نه وي دوام نشي راوړلی. په دوحه کې بیا د امریکایي پلاوي او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې د دو ورځو په مخه درېدلې دي. د امریکایي پلاوي مشر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په څو ټویټرونو کې وویل چې دواړه لوري به د شنبې د ورځې پلان شوو خبرو ته چې پر څلورو کلیدي موضوعاتو به څرخې د خبرو لپاره په خپلو کې سلا مشوره کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په خبرو کې دغه وقفه تایید کړې ده او ویلي دي چې خبرې به بیرته د شنبې په ورځ پیل شي. دا پنځم دور د خبرو دی چې په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ ترسره کیږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ له دې مخکې څلور ځلې خبرې شوې وې. دوه ځلې د تیر کال د 2013 کال د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې په دوحه کې شوې وې. درېیم ځلې هم د تیر کال په دسمبر کې په ابوظبي متحده عربي اماراتو په پلازمینه، او څلورم پړاو خبرې بیرته د روان کال په جنوري کې په دوحه کې وشولې. د مخکنیو خبرو د څلورو پړاوونو مشري د طالبانو له لوري شیر محمد عباس تانیکزی کړی او دا ځلې هم د خبرو مشري نوموړی کوي. خو د طالبانو مرستیال مشر او د طالبانو د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر هم د لومړي ځل لپاره په یو ډول په دې خبرو کې ښکیل شوی دی. نوموړي د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لومړي ځل لپاره وکتل، او د سهشنبې د ورځې د رسمي خبرو د پیلېدو په لومړۍ ورځې هم خپل ملکچی پلاوی معرفي کړ. طالبان ویلي چې خبرې بیا هم شیر محمد عباس تانکزی مختړي او د اړتیا په صورت کې به له ملا برادر سره اصلا مشوره کیږي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په صافه او وازی اوریدلی شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم هېروي. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ ورځ نن په یو شمیر ولایتونو کې ولمانځل شوه. نن د هود 19مه د افغان سرتیرو د ملاتړ ورځ نومول شوې ده. په ارزګان کې هم په دې مناسبت مراسم جوړ شوي. په دې مراسمو کې خلکو هم د خپلو ځواکونو ملاتړ وکړ. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرفت هم دغو مراسمو ته ورغلی و.
وطن وطن بوایو سوچی روح موی پتن
افسریو د وطن افسریو د وطن
وطن وطن بوایو
د قب یهود نه هم چې په ټول افغانستان کې د سرتیری د ورځې په نامل منزل کیږي. نن په ورزګان ولایت کې هم په شاندار مراسم ول منزل سو. د دولتي چارواکو ترڅنګ سلګونه ملکی خلکو هم ګډون کړي وو او د افغان سرتیرو هڅې او لاستراوړنې وستایلې.
مړ بده د خپل فوج دغه د تل د پار یاداش نسو او مړ به ودی ته دعاوې کوو.
ا اسکر سرباز ورور برادر ستاستا یش رسول الله سلام کړی دی زموږ هو سایش او زموږ مننې ته هیڅ احتیاج ولا که پات دی.
موږ د امنیتي ځواکو در څنګ ولاړ یو. موږ هم خپل وینه په امنیتي ځواکونو
د ارزګان والی اسدالله سید د یادو مراسمو پر مهال ویل چې په دغه ولایت کې د سرتیرو په لیکو کې د فساد مخه نیولې او هغوی ته یې خپل ټول حق حقوق ورکړي. نوموړي وایي په دغه ولایت کې به پخوا سرتیرو ته په کالدارو ماشونه ورکول کېده، مهمات به نه ورکول کېده، درملنه به یې نه کېده او د وژل سوي سرتیري اکرامه به نه ورکول کېده. خو وایي اوس یې له دغه ټولو حقوقو افغان سرتیري برخمن کړي.
پوستو او کندکو کې معاش خپل وخت زمان او په پوره نه ورکول کېدی. دغه سرباز چې به وینې تویولې جنګ تجارتي بڼه درلوده. الحمدلله نن هغه حالت چې ما بیان کړي هغه هېڅ نیست.
د قب یهود نه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په دې خاطر په 1915 کال کې د افغان سرتیرو په نامه ونومول څو په هیواد کې د افغان سرتیرو د میړانو ستاینه وسی او هغوی له خپلو حقوقو برخمن سي. که څه هم مسولین وایي افغان سرتیرو ته خپل حقه حقوق ورسولې، خو ازادي راډیو د ارزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلې او د هغه سرتیرو احوال راخیستی چې همدا اوس شپه ورځ د هیواد او خاورې د ساتنې په موخه په سنګرونو کې ناست دي او له خپلې خاورې څخه دفاع کوي.
محمد وجه دی دلته د عسکري دنده لرو. نو دا چې د سرحد کمربند دا وګوره سیدانې درمنویږي دلته طالبان دي. نو د شپې مړه دلته پیرداران درېږي او دروځه لږ ټک ټک شینه دي کړي.
دا اوس هر موږ مهمات نه لرو. دا یتم دا شان وینې دغه مشاور دی هغه موتاکونه دي. بس په نامه ما د مرکان غارونه دي. پنځوس دغه باران شو دا تیر باران شو موږ په ولاړه ولاړو ولا کوم کومندان چې موږ هغه یو چاټه پلاستیک راتراوي.
نظامی کارپوهان په دې باور دي کچېری افغان سرتیري پر وخت اخمال سي او حق حقوق یې ورکول سي نو تل به د هیواد پر دښمنانو برلاسي وي او تلفات به کم ورکوي او زیات شمیر ځوانان به هم د یادو سرتیرو لیک ته ورسي او د یادو سرتیرو لیک بلا هم پیاوړي سي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، ارزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمنز د راولر شوی کرکیش پترس کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د هیواد پارلمان ته په وینا کې ویل هند د پاکستان پر ضد پوځي شخړې په داسې یو حساس پړاو کې پیل کړي چې پاکستان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې ډیر ښکېل شوی دی. د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ لانجې د آرامولو لپاره آیا هڅې پیل شوي؟ د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان اوس دا هڅې ګړندۍ کړي ځکه دي چې هم نړیواله او هم پخپله د پاکستان ملت اوس له دې ستړی شوی چې وسلوال تنظیمونه چې له دولت سره تړاو نه لري په نورو هیوادونو کې فعالیت وکړي. د هند او پاکستان چې دواړه د سیمې اټومي وسلې لرونکي سیالان دي لانجه پر همدې راپورته شو چې د فبروري په 14 نیټه د هند تر واک لاندې کشمیر کې پر هندي پوځیانو خونړۍ برید وشو او پاکستان کې ډېره وسلوالې ډلې جیش محمد مسؤلیت واخیست. پری بازاهر د ازادي راډیو د ګندارا ویبپاڼې له چلوونکي او د جنوبي اسیا د چارو له سیاسي تحلیلګر ابوبکر صدیق سره په دې اړه مرکه کړې. په سر کې ترې دا پوښتنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکۍ څومره د لوی جګړې د پیلېدو ګواښ زیات کړی دی.
دم گړی خو داسې شکاری چې د پاکستان لخوا یو ډیر جدي کوشش روان دی چې خبره لوی جګړې جنگ او خدای مکه اټومي جګړې ته ولاړ نه شي. د پاکستان صدر اعظم نن دا اعلان وکړ چې د هندوستان هغه پیلوټ چې پرون دوی نیولی و هغه به دوی د جمعې په ورځ هندوستان ته بیرته وسپاري، او د دې سره داسې هم ښکاري چې یو څه نړیوال قوتونه هم د پاکستان هم د هندوستان دوست هېوادونه هغوی دا کوشش کوي چې دوی په منځ کې دا شخړه او دا خطر د منځه یوسي.
وضعیت به آرام سي کرا کرا.
مونږ خو تر اوسه پورې د قضاوت ځکه نشو کولای چې هند تر اوسه پورې د پاکستان د غوته جواب نه دی ویلی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن وویل چې پرون د ډېر کوشش وکړ چې د هند صدر اعظم ښاغلي نریندر مودي سره خبرې وکړي، خو مودي بیا د ده خبرو ته ګواکې د ټلیفون ته جواب نه دی ویلی.
کراسو د دې مخینې ته آیا تاسو فکر کوئ چې د هند کورني سیاسي وضعیت دې ته لار هواره کړي چې دغه دواړه هېوادونه دې وضعیت ته سره ورسیږي؟
د ما په فکر کورني سیاسي وضعیت خو نه ده لاره هواره کړې، خو دغه کړکۍ چې رامنځته شو په هغې نه وروسته چې په هندوستان کې لوی برید وشو په د فبروري په 14مه نېټه، په هغې کې د هند 40 عسکر ووژل شول، نو هغه دا د کشمیر په 10 جګړه کې دا تر ټولو لوی برید ګڼل کیږي د هندي ځواکونو. نو په غینه ورسته په هندوستان کې یوه داسې فضا رامنځته شوه چې باید مونږ د غچ واخلو، باید مونږ پاکستان پرې نژدو، او په هندوستان کې زشکاره خبره چې دا کال انتخابات دي او د هندوستان واکمن ګوند بھارتیه جنتا پارټي د ښاغلي مودي ګوند هغه په دې باندې ګواکې هغوی ډېر یو سخت دریز لري. نو حتما مونږ دا ویلی شو چې ښاغلي مودي چې دغه پاکستان باندې برید وکړ، نو د هغې یوه سیاسي موخه هم وه چې د په انتخاباتو نه مخکې د خپل سیاسي موقف سیاسي دریز دا قوي کړي.
او په دغه حساس وخت کې چې رامنځته سوی دی د سیمې امنیت او دغه راز نړیوالو اړیکې، یعنی د دغه بحران په قسمت کې د دواړو هیوادونو سره نړیوال اړیکې څنګه ارزوي، څونه به اغیز وکولی شي؟
یوه خبره ډېره ښکاره ده، د هندوستان د پاکستان شخړې تر یو حده پورې کېدای شي نړیواله یو څه ستړي کړي وي، ځکه مونږ هغه څه لکه پخوا چې مونږ لیدل چې پاکستان د هندوستان ترمنځ شخړه به ته به غربي هیوادونه خصن د امریکا چارواکي به هغوی به ډېر زر رسیدګي کول، هغوی به زر جواب ورته وي. اوس داسې ښکاري چې نړیوال هم یو څه په دې کې علاقه هغوی شته ورسره هغوی نظر پې ساتي. یو مهم ټکی دا دی چې په پاکستان چې کله برید وشو د هند لخوا، او هند دا ادعا وکړه چې دا برید مونږ ته په تروریستان وکړی دی، نو په نړۍ کې ډېرو هیوادونو په هغه باندې کې څه عکس العمل ښکاره نه کړ. حتی د پاکستان نږدې متحد ملګری چین چې پاکستان کې ډېره لویه سرمایه ګذاري هم کړې ده، هغوی هم په دې باندې یو څه لږ غلي پاتې شول، او چین هم په وار وار دا وویل چې پاکستان او هندوستان باید په خپل منځ کې خبرې غکې او د خپل شخړې ختمې کړي.
د ازادي راډیو د ګندارای پاڼه چلوونکی ابو بکر صدیق وو چې د هند او پاکستان ترمنځ راولل شوی کړکیچ په اړه نور نظریات را سره شریکول. د امریکا او د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ هم نن غونډه بې نتیجې پای ته ورسېده. نور جزئیات به ملالی بشیر واورو.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون دوهمه سرمشریزه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې د چهارشنبه په ورځ پیل شوه، خو وروسته څرګنده شوه چې ترامپ او کیم کومې مهمې نتیجې ته ونه رسیدل. ډونالد ترامپ ویلي دا ځکه چې شمالي کوریا له امریکایي چارواکو وغوښتل چې پر شمالي کوریا لګېدلي ټول بندیزونه باید لرې شي.
دوی غوښتل چې بندیزونه په بشپړه توګه لرې شي او موږ دا کار نشو کولای. دوی چمتو دي زموږ له غوښتنې سره سم تر ډېره کوریا ټاپو وزم لاټمی وسلو پاک کړی، خو موږ نشو کولای ټول بندیزونه لری کړو. نو موږ به په دې اړه کار ته دوام ورکړو او ګورو.
خو ترامپ زیاته کړه چې کیم دته ډاډ ورکړ چې هیواد به اټومي فعالیتونه او تجربې نه کوي. ترامپ او کیم تر ټاکل شوي وخت مخکې د غونډې له ځایه وتل او د ګډ توافق د لاسلیک مراسم لغوه شول. ترامپ ویلي ځینې وختونه موږ باید ووځو او دا همغسې وخت و. نن د ډونالډ ترامپ او کیم جونګ اون د سرمشریز دوهمه ورځ و. کیم تر غونډې مخکې ویلي و چې هیله لري د سرمشري په دوهمه ورځ به له ټرمپ سره خبرې یوه نتیجه ورکړي. ټرمپ د غونډې په دوهمه ورځ وویل چې دی د کوریا ټاپو وزمې له اټومي وسلو څخه د پاکولو په اړه توافق ته د رسېدو عجله نه لري، بلکې داسې موافقه کول غواړي چې سمه وي. دواړو مشرانو لومړی ځل د 2013 کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې سره لیدلي وو. دا د یو امریکایي ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ لومړی داسې غونډه وه. د هغې غونډې په نتیجه کې کیم ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو څخه به د کوریا ټاپو وزمې پاکولو پر لور کار وکړي، خو له هغه راهیسې په دې برخه کې ډېر پرمختګ نه دی لیدل سوی.
د امریکا د ولسمشر او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ د غونډې په باب مو واورېده چې نن د ویتنام په پلازمېنه هانوی کې بې نتیجې پای ته ورسېده. د دواړو مشرانو ترمنځ دا دوهمه غونډه وه. په همدې سره هم دا خبري مجله پای ته رسېږي. زه نور یاسنوري تاسو اجازه غواړم، خو زما همکاران سړیو ته راغلي آرش همایون راتلونکي خبري مجله مخته وړي. مهرباني.
تشکر نوري صاحب، خسته نباشي.